آینده. من نسیم شفق که باز هم در خدمت شما خواهم بود در برنامه فکر نو با جوانان. خداحافظ.
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ د مازیګرنۍ خبری پروګرام ته خراغلاست ویم. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دی. دغه پروګرام د شمشاد زادران په تخین کم کاری درته خبريږي. او ریچی د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي کده انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي. دا په اصل کې د چی حکومت وایي باید د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه ونه تړل شي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمیاو نړۍ خبرونه ملالی بشیر در اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی په بلخ ولایت کې د اجرایی ریاست د دوهم رستیال د وینا پر مهال د ډزو له کبله ګډوډي رامنځته شوه. د ولسمشر دوهم رستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده او تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د روسیې او ترکیې د نوې موافقې هرکلی کړی دی. بشپړه خبرونه په بلخ ولایت کې د اجرایی ریاست د دوهم رستیال د وینا پر مهال د ډزو له کبله ګډوډي رامنځته شوه. د افغان حکومت د اجرایی ریاست دوهم رستیال محمد محقق نن غرمه د مزار شریف د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د رسول الله په جمعات کې وینا کوله چې د جمعات په شاوخوا کې هوایي ډزې پیل شوې. ځایي امنیتي مسؤلانو ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي چې دوی او د ښاغلي محقق خپلو امنیتي مسؤلانو د یوه مشکوک کس د احتمالي حملې د تهدید له کبله ډزې کړي. په وینا دغه کس د امنیتي خبرداریو پروا نه وکړي خو وروسته تر تحقیقاتو بیرته خوشې سو. د بلخ د پولیسو ویاند شیرجان دورانی د دې پیش په اړه بی خبری څرګنده کړه. شاغلی محقق د عاشورا او امام حسین د پاتسون په مناسبت خبری کولې. د ولسمشر دوهم رستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. شاغلی سرور دانش نن په کابل کې د عاشورا په مناسبت په خبرو کې وویل چې داسې کارونه د دیموکراسي او د خلکو د ګټو پر وړاندې دي.
روزی که دروازه رای دادن و انتخابات
دی وای هغه ورځ چې د انتخاباتو او رای ورکولو دروازه د خلکو پر مخ باندې سي د ژوند ټولې سولې زلارې د خلکو پر مخ باندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف پلویانو په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون دروازې تړلې. دوی ادعا کوي چې دغه کمیسیون کارونه شفاف نه دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي افغانستان له 2001 کال راهیسې په تر ټولو ښه موقف کې دی چې له طالبانو سره د سولې په خاطر د خبرو پروسه پیل کړي. خو تادامي چې یاماموتو چې پرون یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې خبرداری ورکړ چې د سولې توافق ته د رسېدو لاره ستونزمنه ده خو په دې اړه باید لیوالتیا دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی ویل هیلمن دی چې د افغان حکومت هڅو ته طالبان ورته غبرګون وشي. د زیاته کړه چې اړتیا ده د سیمې هیوادونه او نور ښکېل هیوادونه هم دا هڅې پیاوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره اونۍ ویل له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو ته چمتو دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د روسیې او ترکیې د هغې موافقې هرکلی کړی چې له مخې په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په آخري ولایت ادلب کې د پراخو عملیاتو پریکړه لغوه سوه. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ توافق د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 18 نیټه وسو. د توافق له مخې به په ادلب کې د حکومتي او یاغي ځواکونو جلا کولو په هدف له نظامیانو پاکه حایله سیمه رامنځته سي. د سوریه د دولتي رسنیو راپور وایي چې دا پریکړه د دمشق او مسکو د چارواکو ترمنځ تر ډیرو بحثونو وروسته وسوه. سنا خبری اژانس د یو چارواکي له قوله ویلي چې د سوریه حکومت په د توریزم پر وړاندې د جګړې او د نظامي عملیاتو له لارې د ټولې سوریه د آزادولو په خبره ټینګار وکړي. د سوریه حکومت او متحدان یې روسیه او ایران ډیری وختونه د سوریه د حکومت مخالفان تروریستان بولي. د سوریه د حکومت مخالفانو د سوریه او ترکیه ترمنځ د موافقې هرکلی کړی او د سوریه د مخالفو ډلو د مذاکره کوونکو کمیسیون ویلي چې دا توافق د سیمې د اوسیدونکو ژوند خوندي کوي. د ایران په مرکز کې د یو بس او تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې لشتر لرشل کسان وژل سوي دي. پیښه د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 نیټه له پلازمینې تهران 200 کیلومتره لیرې د کاشان او نتنز ښارونو په لوی لار سوي ده. دولتي تلویزیون یو ویډیو خپره کړې چې د اوروژنې عمله ښکاروي چې ټپیان روغتون ته انتقالوي. د ټکر پر مهال مسافر وړونکی بس له تهران د کرمان پر لور روان و. روانه اونۍ ډیری ایرانیان د عاشورا د مراسمو په خاطر سفرونه کوي. او د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي د قزاقستان حکومت د سختريځي له تعبیر په خطرناک توګه په استفاده سلګونو کسان په بند محکوموي. نن د سې شنبه په ورځ د سپتمبر په 13 نیټه د راپور خپور شو. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې ځینې مشکوک کسان د چارواکو لخوا د ممنوع اعلان سوي ویډیوګانو خپرو سوي پانو او کتابونو په لرلو له درو تر لسو کلونو بند محکوم سوي دي، که څه هم دوی دا مواد نورو کسانو ته نه دي انتقال کړي او نه هم په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی. راپور وایي چې یوازې په یو شمیر موادو خلک سخت درځي اعلانول دا کار اسانه کوي چې حکومت خپل مخالفان هدف وګرځوي، لکه ځینې فعالان، خبریالان، مدافع وکیلان یا هم عادي وګړي. راپور وایي په ځینو مواردو کې امنیتي کسانو د خلکو په کورو کې د تلاشي پر مهال دا مواد په خپله ایشي او بیا یې له هغوی څخه د تحقیقاتو نه کولو په بدل کې رشوت غوښتي. د خبرونو پای.
ملالی بشیر وچه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن په فراه ولایت کې لوړ پوړي امنیتي چارواکي ټول شوي څو د دغه ولایت د ناامنیو په اړه باندې څېړنې وکړي. پرون د فراه په دریو ولسوالیو کې 25 افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي. خو د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي د ملي ائتلاف له لوري د انتخاباتو د سیمهییزو دفترونو تړل کېدل د اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات نقض صریح حقوق اساسی شهروندان و یک تشبث بیهوده در برابر مردم سالاری و سرنوشت عمومی جامعه است.
ورسل هغه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویلي په افغانستان کې د داعش جنګیالیو شمیر لس زره تنو ته رسیدو په حال کې دی. د افغانستان ولسي جرګې په دې اړه باندې اندېښنه څرګنده کړه.
داعش دا زموږ د وطن لپاره ښه خبر نه ده. د امنیت باندې ډېر منفي اغېزه لري. زموږ ولسونه د دې قرباني کېږي. دوی شومو کویدو د اهدافو په خاطر نه تنها افغانستان کې د منطقې په سطحه دا مشکل پیدا کوي.
او د پروګرام په دویم برخه کې به د نیمې نړۍ ښځو لپاره پروګرام او همداراز د ګوړې اچار تفریح خپرونه واورئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته، لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېدل، په فراه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه نه بلل کېږي. پرون د فراه په دریو ولسوالیو کې 25 افغان سرتیري د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د همدغې پیښې او د فراه د وروستیو ناامنیو د څېړلو لپاره نن فراه ولایت ته لوړ پوړي امنیتي چارواکي ورغلي څو خپلې څېړنې وکړي. احمد شاه فطرت همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه دی. دی په فراه کې د ازادي راډیو خبریال د فطرت صاحب ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. راته ووایي چې د فراه ولایت کوم چارواکي راغلي، څه فکر کوي، څه تصمیم نیسي دوی؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو ویل، د فراه امنیتي وضعیت په وروستیو ورځو کې ډېر د اندېښنې وړ شوی. او تاسو هم یادونه وکړه چې د فراه په برابرلوک، پشترود او قلعهکا درو ولسوالیو کې تېره ورځ 15 په شاوخوا کې افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. البته څلورو پوسټو سقوط کړی په دغه سیمو کې او ټول وسلې هم د وسلوالو لاسونو ته ورغلي دي. همداشان کله ناکله د شپې دخوا هم د ښار شاخوا هم د ډزو غږونه اورېدل کېږي. یعنې په ښار کې هم خلک آرام نه دي. نو د همدې وضعیت د څېړلو په خاطر نن یو لوړ پوړی امنیتي پلاوی فراه ولایت راغلی. په لویدیځ زون کې د 200 ظفر قلوردو عمومي قومندان هدایت الله او همدارشان ورسره نور د زون په سطح امنیتي چارواکي هم دي. څه چې مخکې چې ما د فراد والي بیان ناصر مهري سره خبرې وکړې، هغه وویل چې اوس هم دا غونډه جریان لري او نظامي شورا هم د فراه ولایت پر بلل شوي تر څو د دغه امنیت د کابو کولو لپاره سم تصمیم ونیول شي. البته زه په خبره چې نوي ځواکونه هم فراه ته روان دي. همداشان یو یادونه هم غواړم چې وکړم، څو ورځې مخکې تاسو په یاد چې یو هلیکوپتر هم فراه کې رانسکوره شو چې هغې هم د فراه پر وضعیت بد اغېزه وکړه. بند
مننه. د عسکرو د مړ کېدو په اړه باندې چې دا پرون مړ شوي دي، تازه جزئیات راغلي دي کنه په هغې سیمه کې دوی سمدستي عملیات ترسره کړي که څنګه؟
لکه څنګه چې موږ د بلابلوک او پشترود ولسوالۍ د سیمه چارواکو سره خبرې کړي دي، د هغو سیمو څخه هغه عسکر چې ورځي اوس هم هغه ځایونه تش پاته دي، یعنی دا د ښار ځینې امنیتي کمربندي پوستې وي چې د پشترود په ولسوالۍ کې، همداشان د بلابلوک ولسوالۍ چې یو ستراتیژیک سیمه ده، د فراه هرات لوی لاره هم په دې سیمه تیریږي، د دغه لارې دوی پوستې هم چې سقوط شوي وي. تر اوسه پورې چارواکو ویلي چې هلته تاجدمي عسکر هم نه دي تللي او هغه پوستې سقوط پاره کې. دا خپله د اندېښنې خبره ده او خلک وایي چې باید دې برخې ته هم پام وسي تر څو لا هم امنیتي وضعیت خراب نه شي.
ډېره زیاته مننه کوم احمد شاه فدرات د ازادي راډیو خبریال له فراه نه موږ ته جزئیات راکول. ورسله هغه چې په فراه کې پرون درې ولسوالیو کې 15 افغان عسکر د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي، نن هلته چارواکي ټول شوي. امنیتي چارواکي له نورو ولایتونو او قلي اردو په سطح باندې او غواړي چې د دغه ولایت د امنیت په اړه باندې ګامونه پورته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګي استاذ ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازو د لوی ملي ائتلاف د نننۍ غونډې رپورټ ته. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف مشرتابه پلاوی وایي که د انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي. دغه ائتلاف اجرایي رئیس احمد ضیا مسعود د سېشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په کابل کې وویل د اعتراض کوونکو په ضد د امنیتي ځواکونو کارول ناسم اقدام دی او ناوړه پایلې به ولري. اخوا د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي د ملي ائتلاف له لوري د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو تړل کېدل سی قانون له حکام سره پټکار کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورت جوړ کړی.
وروسته له هغه چې افغان حکومت د لوی ملي ائتلاف لوري په ننګرهار او هرات ولایتونو کې د انتخاباتو سیمایزو دفترونو د تړل کېدو په وړاندې اقدام وکړ، دغه ائتلاف ګواښ کوي چې د اعتراض کوونکو په وړاندې د امنیتي ځواک استعمال به ناوړه پایلې له ځان سره ولري. د دغه ائتلاف اجرایي رئیس احمد ضیا مسعود د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ کله به له درغلۍ او د ډکو انتخاباتو ترسره کېدو ته اجازه ورنکړي او ټینګار کوي چې له بایومیټریک سیستم پرته به انتخابات شفاف نه وي.
هر نوع اعمال فشار را استفاده
دوی د زواک پرمټ هر ډول فشار بناوړه پایلې ولري. د قدرت د دوام لپاره باید له زواک غټونه خستل شي، ځکه چې په یو دیموکراتیک ټولنه کې د زواک استعمال د اساسي قانون او د خلکو د مدني او سیاسي حقوقو په خلاف عمل دی. حکومت باید اجازه ورکړي چې زموږ په هیواد کې سیاست رقابتي بڼه غوره کړي، نه انحصاري. احمد ضیا مسعود همدا شانې دا وکړه چې په ننګرهار کې د مترزینو په وړاندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې اتیا تنه تحسن کوونکي ټپیان شوي او شل نور امنیتي ځواکونو له ځانه سره وړي دي. نوموړي هغه اداګانې رد کړې چې ګوند اعتراض کوونکي د پیسو په مقابل کې په هرات کې استخدام شوي وو. خدای ومنله چې هر اعتراض کوونکي ته د ائتلاف له لوري د ورځني لګښت په نوم 250 افغانۍ ورکول کېدي. لوی ملي ائتلاف د حکومت له سیاسي مخالفینو بلل کیږي چې په وروستیو کې په هرات، کندوز، ننګرهار او بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ولایتي دفترونه وتړل او په وړاندې ورته خیمه وهلې. د دغه ائتلاف غړي غوښتنه کوي چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات باید د بایومیټریک له سیستمه په ګټه اخیستنې وشي او له دې غیر به اجازه ورنکړي چې له درغلۍ او ډک انتخابات ترسره شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتو کمی مودې ته پکتو نشي کولای چې د میزان د 23 په انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم ګټه واخلي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وای چې د انتخاباتي دفترونو تړل د اساسي قانون خلاف او بې ځایه عمل دی.
بستن دفاتر کمیسیون
دی وای د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو تړل د هر چا لخوا چې وي د عمومي ګټو خلاف عمل دی او د اساسي قانون د حکم او د خلکو د حقونو ښکاره نقض دی او دغه شان د ولسواکۍ او ټولنې د عمومي برخلیک په وړاندې یو بیهوده تشبث دی. خاغلی دانش همدا شان ټینګار وکړ چې د انتخاباتو ځنډول د موقت ادارې د رامنځته کولو غیر عملي شعارونه د لوی جرګې جوړول او یو شمیر نور غیر معقول کار دی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کړنې له ملي پروسې نه د ملاتړ پر ځای یادې پروسې ته زیان رسوي. له بل خوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تداماچ یماموتو روانې لانجې ته په اشاره سره ویلي چې د یو شمیر سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتي دفترونو تړل د دغه پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې هر هغه حرکت چې په قانون کې وړاندوینه نوي شوی او عامه خدمات له خند سره مخامخ کړي ناروا عمل دی او حکومت هم نشي کولای چې د ملکی وګړو په وړاندې لامنیتی ځواک کار واخلي.
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
مننه چې آزادي رادیو ته مو غږ نیولې ده. آزادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پرنګ منځنۍ څپه او 5.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمیر غړي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د شمیر په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. خایسته باز ناصری د سیشن بپورس آزادي رادیو ته ویل د داعش ډلې فعالیتونه به په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دي چې د دې هیواد امنیت ته سترګواښ پېښ کړی. دغه اندېښنې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویلي په افغانستان کې د داعش جنګیالیو شمیر 10,000 تنو ته د رسیدو په حال کې دی. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمیر غړي که څه هم په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو د شمیر په اړه معلومات نه لري خو د دغه ډلې د فعالیتونو په پراخوالي اندېښنه ښکاره کوي. د دغه کمیسیون غړي خایسته باز ناصری د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوالو جګړیزو فعالیتونو د افغانستان په امنیتي وضعیت ناوړه اغیز کړی.
داعش د زموږ د وطن لپاره ښه خبر نه ده. د امنیت باندې ډېر منفي اغیز لري. زموږ ګورسونه ده دې قرباني کیږي دوی شمو په دوی د اهداف او په خاطر نه تنها افغانستان کې د منطقې په ستاسو د مشکل پیدا کوي او ټول په افغانان قرباني کیږي. وطن د افغانانو خرابېږي. افغانستان خرابېږي او دې منفي اغیزه ټول په افغانانو باندې ده.
د اندېښنې داسې محل مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویلي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د وسلوالو شمیر مخ په زیاتېدو ده. واسیلی ننزانیا د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په غونډه کې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د غشمیر لزرو جنگیالو ته ورسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو، دفاع وزارتونو او همدا شان د ملي امنیت شورا نظر واخلو خو هر امنیتي ادارې د خبرو او نظر څرګندولو مسولیت یو بل ته راجع کړ. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې په ازبکستان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر له 2000 ډیر نه دی چې په خبره یې ډیرې ځپل سوي دي. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا درې کاله وړاندې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او دا مهال له ختیځو ولایتونو سربیره په یو شمیر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه لري. د پوځي چارو افغان کارپوهان بیا وایي هغه اقدامات چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د داعش په وړاندې کړي ګټور نه وو. له دې ډلې باري عریض ازادي راډیو ته وویل له فشارونو سره سره بیا هم د داعش فعالیتونه د افغانستان نورو ولایتونو ته پراخیږي.
کچم د داعش په وړاندې باندې دولت ځواکمن عملیاتونه ترسره کړي دي او حتی امریکا په اصطلاح د بمونو مور پاچین کې د داعش لمن جوړولو لپاره استفاده وکړه خو یو د دوه کارو څخه چاره ساز نه و. د داعش ورځ په ورځ انکشاف پیدا کوي او نوي ولایتونه سرایت کی
خغلی عرض زیاتبی د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې له طالبانو سره سوله وسی کنه. په خبره څومره چې په افغانستان کې نامنی زیاتیږي همره ورسره د داعش فعالیتونو پراخیږي او جګړه ایز تاکتیکونه نوی بڼه غوره کوي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غواګی است. د کابل ښار په لویدیز کې یو شمېر هغه ځوانان چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کړي لا هم له امنیتي ننګونو اندېښمن دي. دوی له امنیتي ادارو غواړي چې شته ننګونو ته په کتو د محرم د ورځو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. اخوا امنیتي چارواکي هم په کابل ښار کې د لومړۍ درجه احضاراتو خبره کوي او وایي د کابل په بیلابیلو حوزو کې زیات شمېر امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
یو شمیر هغه ځوانان چې د کابل په لویدیز کې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کړي د بشپړې امدګۍ ترڅنګ د امنیتي ننګونو خبره هم کوي. دوی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د تکیه خانو او مقدسو ځایونو د امنیت په ساتنه کې له دوی سره مرسته وکړي. لړلې دوو تنو سفتر علي او مهدي داسي ویل دی وایي موږ پیره کوو، امنیتي تدابیر مو نیولي، له دې وروسته دې هم خدای خیر کړي چې محرم په خیر سره تیر شي. کومه وسله چې لرو څیرې دي او که دښمن غفلګر کونو هیڅ هم نشو کولای.
تعداد در ساعت کابل
د نورو کلونو په پرتله کابل کې امنیتي ننګونې زیات دي، خو موږ ترتیبات نیولی او مسله یو. له امنیتي ځواکونو غواړو چې موږ سره لا زیاته همکاري وکړي. د غزوانان وایي د کابل په لویدیز کې وروستۍ نامنۍ او پیښور کړل چې وسله پورته کړي، خو دا لومړی ځل نه ده چې په کابل کې د غزوانان د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم په ابوالفضل باندې له حملې وروسته چې لسګونه تنه پکې مړه او ټپیان شول، حکومت پریکړه وکړه چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره په یو شمېر ځوانانو وسلې وویشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره د وی هوکړې له مخې په یو شمېر مشخصو کسانو 1500 وسلې وویشلې چې دغه کسان بایومیټریک شوي هم دي. د دې ترڅنګ د غزوانان چرایي وسلې هم لري چې ورڅخه ګټه اخلي. د غزوانانو د کابل ښار په لویدیز کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو شمېر لارې هم تړلې چې د کابل ښاریانو اندېښنې راپارولې دي. د کابل خاریو تن اوسیدونکو احمد جواد وایي
ځکه تدابیر امنیتی میګرن در
دی وایي دا چې دوی د تکه خانو او جمعتونو ساتنه کوي ښه خبره ده، خو د سړکونو بندول خلکو ته ستونزې زیږوي. د پداسیال کې چې د ملي امنیت ریاست په تازګۍ سره ویلي چې د کابل خار په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د یو سر ګروپ په ګډون د دغې ډلې شپږ ویشتنه نیولې چې غوښتل یې د محرم په ورځو کې د ازادارۍ مراسم په نښه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومنداني وایي لا هم په کابل کې امنیتي ننګونې موجودې دي او پولیس په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله ستنګزی ویل چې په ښار کې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره یو شمېر ملاتړي ځواکونه هم ګمارل شوي دي.
د کابل پولیس سره د نورو امنیتي بنسټونو د ګارنیزون د ملي ولسمې فرقې او د کابل ملي امنیت ریاست سره په ګډه همغږي کې دوی یو پلان جوړ کړی تر څو پورې د محرم د ورځو بالخصوص د محرم لسمې په ورځ د امنیت تامین وکړي او همداراز د هر حوزې چې ساحه د مسؤلیت ده او د امنیت مسؤلیت لري نور اضافي ځواکونه هم په دندو ګمارل شوي، کشوي استخباراتي او امنی پولیس تر څو له احتمالي بریدونو څخه مخنیوی وکړي.
په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان له ډلې صدیق ساحل په دې باور دي چې د امنیتي ننګونو او هر ډول احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او مسله شوو ځوانانو ترمنځ همغږي زیاته شي. دغه کارپوهان ټینګار کوي چې کشفي او استخباراتي ځواکونه باید تر بل هر وخت ډېر فعاله او د کابل دروازې تر جدي سر لاندې ونیسي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې نن سعودي عربستان ته ولاړ شي. د عمران خان د سفر په درشل کې داسې اوازې خبرې شوې چې د پاکستان نوی حکومت ښایي د اقتصادي ستونزو د حل لپاره له خپلو متحدانو پور وغواړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه وخت لرسیدو وروسته بهر ته د لومړني سفر په ترڅ کې ریاست ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې خان د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان په بلنه د دوه ورځو په مخه سعودي عربستان ته ځي. بیان زیاتوي چې عمران خان به له سعودي پاچا سره وګوري او له ولیعهد سره به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې پاچا به په شاهي ماڼۍ کې خان ته رسمي میلمستیا هم وکړي. فرانس پرس خبری آژانس د یو پاکستانی چارواکي له قوله راپور ورکوي چې وایي عمران خان به له سعودي مشرانو سره په کتنه کې د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د عمران خان سفر یوه میاشت وروسته له هغه پلان شوی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه، او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د خپلو پورونو د پرې کولو په برخه کې له بحران سره مخامخ دی. داسې اوازې هم شته چې ښایي نوی صدر اعظم به د سعودي عربستان په ګډون له خپلو متحدو هیوادونو څخه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د نورو پورونو غوښتنه وکړي. عمران خان او کابینه د بې ثباته اقتصادي حالت، د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیتونو، د اوبو د کمښت او د وګړو د زیاتېدو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. پاکستان د پورونو د پرې کولو د بیلانس له بحران سره لاس ګرېوان دی، او تمه لري چې سعودي عربستان او همداراز چین به له اقتصادي بحرانه د دې هیواد د ژغورنې په مقصد 2 میلیارد ډالره پور ورته برابر کړي، څو دا هیواد د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نورو پورونو اخیستو ته اړ نه شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې اسلام آباد ښایي له سعودي عربستان څخه د 4.5 میلیارد ډالرو او له چین څخه د 2 میلیارد ډالره پور غوښتنه وکړي، خو خپلواکو سرچینو دا راپورونه نه دي تایید کړي. ویل کېږي چې د سعودي پور ښایي یوازې د تیلو د اخیستو پر مصارفو ولګول شي. د پاکستان د پاوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا سعودي عربستان ته د عمران خان له سفر مخکې د یک شنبه په ورځ چین ته ولاړ. د پاکستان پاوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې جنرال باجوا به د درې ورځني سفر په ترڅ کې د خپل چینایي سیال په ګډون د چین له جګپوړو چارواکو سره وګوري.
د افغانستان بانک رئیس پر ایران د امریکا وروستي بندیزونه او دغه هیوا ته د ډالرو قاچاق په افغانستان کې د ډالرو د بیو د لوړیدو لامل بولی. د خلیل صدیق د سیشن میپورز د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې ویل دغه غیزی د دې لپاره دی چې افغانستان په کلنی ډول له ایران نږدې 2 میلیارد ډالر واردات لري. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبای پر رپورت کې
که څه هم د بهرنیو اسعارو په ځنګړي ډول ډالرو په بدل کې د افغانیو د بیو د راټیټولو په اړه بیلابیلې اندېښنې موجود دي، خو د افغانستان بانک رئیس وایي افغانۍ لا هم د ګاونډیو هیوادونو د پولي واحد په پرتله خپل ارزښت ساتلی. خلیل صدیق د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې وویل چې د ډالرو بیه په دې وروستیو کې ځکه لوړه شوه چې پر ایران د امریکا له لورې بندیزونه ولګول شول او دغه هیواد ته له افغانستان څخه د ډالرو قاچاق پیل شو.
په تیرو دوو میاشتو کې کوم فشارونه چې پر افغانۍ راغلي هغه مهال و چې امریکا پر ایران بندیزونه ولګول او له اټومي تړون څخه بهر شو. تاسو معلومه ده چې موږ له ایران سره نږدې سوداګریزې اړیکې لرو او نږدې تر 2 میلیارد ډالرو واردات لرو، نو که تاسو غواړئ یو نه غواړئ پر ایران بندیزونه به پر افغانستان هم خپلې اغیزې ولري او نه شو کولای چې له دغه کړکېچ څخه ځان خوندي کړو، خو دایمي حل لارې د امنیت ټینګښت، ثبات او د خلکو د اعتماد راخپلول دي.
ایران ته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي لپاره امنیتي ادارو ورته ډاډ ورکړی چې د مخنیوي لپاره به یې جدي ګامونه واخلي. ښاغلی صدیق وایي د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره لیلام ترسره کوي او د وارداتي انفلاسیون مخه به ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ یو ډالر د افغانیو په وړاندې له 4.1 نه تر 8 افغانیو پورې پورته شو، خو اوس مهال له 15 افغانیو سره بدلیږي. د ډالرو د بیې لوړېدو د ډیرو سناتورانو اندېښنې هم راپارولې. سناتور ګل احمد عظیمی وایي تر اوسه داسې یو سیستم نه دی رامنځته شوی چې پولي ثبات کنټرول کړي.
واقعا د دې ډالرو ارزش د افغانیو په مقابل کې د افغانستان خلکو ته یو تکان ورکوي. 15 افغانۍ یا 4 افغانۍ ډېر یو غټ ستونزه او مشکل خلکو ته ایجاد کوي. تاسو د یو معلم یا د حکومتي مامور معاش معادل په 100 ډالرو دی، تغییر راوړئ 4 یا 15 افغانۍ، دا یو غټ فرق دی. په څنګ د دې چې نور عوامل هم شته، خو یو عمده علت دا دی چې په داخل د ملک یو سیستم نشته چې دغه کنټرول کړي، د پولیس ثبات.
له دې سره د اقتصادي چارو کارپو داود نیازی ویل اقتصادي فکتورونو ورخوه سیاسي موضوعات هم د افغانیو پر نرخ منفی غیس کړی. خغلی نیازی وی د دې لپاره چې د افغانیو ټیټه بیه د خلکو په اقتصاد او رسنیو چارو ناوړه غیز ونه کړي باید کورني تولیدات ډیر شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مننه چې تر دې دمو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. ملالۍ بشیر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په بلخ ولایت کې د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال د وینا پر مهال د ډزو له کبله ګډوډي رامنځته شوه. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي افغانستان له 2001 کال راهیسې په تر ټولو ښه موقف کې دی چې له طالبانو سره د سولې په خاطر د خبرو پروسه پیل کړي. تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د روسیې او ترکیې د نوي موافقې هرکلی کړی دی. د ایران په مرکز کې د یو بس او تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي د قزاقستان حکومت د سخت رځیل تعبیره په خطرناکه توګه په استفاده سلګونو کسان په بند محکوموي. او د امریکا حکومت پر اټلونکو کال کې په دې هواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر 150,000 ته د کمولو پیشنهاد کړی دی.
ازادي رادیو ته راغستو سم د سپورت نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وایي.
د کرکټ د آسیا کپ سیالیو په څلورمه لوبه کې نن هانګ کانګ د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. هانګ کانګ له دې وړاندې په پاکستان لوبه بایللې وه او که دا سیالۍ په هندوستان وبایلي نو له سیالیو بهر کیږي. د دغو سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې افغانستان بیا د سریلانکا په وړاندې ستره بریا ترلاسه کړه. ټاس افغانستان وګټه او د منډو جوړولو پریکړه یې وکړه او په ټاکلو 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سجدلو مقابل لوبډلې ته 250 منډې هدف ورکړ. په منډو جوړونکو کې رحمت شاه تر نورو ډېرې دوه بیا منډې وکړې. احسان جنت په 45 او حشمت شاهدي بیا په 200 منډو خپل ویکټ له لاسه ورکړه. د سیالۍ په دوهمه پاڼه کې سریلانکا ونه توانېده چې د هدف پوره او د سیالۍ په 2/4 اور کې په داسې حال کې ټول لوبغاړي وسوځېدل چې 1.5 منډې درلودې. افغانستان د دې بریا په ترلاسه کولو د سیالیو دوهم پړاو او سریلانکا خپل کور ته ولاړه. افغانستان بیا د روانې میاشتې په 16 د پنجشنبې په ورځ له بنګلادیش سره مخامخېږي او ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ په خور ولد کې په دوو ګروپونو کې 14 ټیمونو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شي. د دغه ولد د ورزشي څانګې مسؤول امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په الف ګروپ کې به د مرکز 8 ټیمونه او په بی ګروپ کې به د ولسوالیو 8 ټیمونه په خپلو کې سیالۍ وکړي. د غوري په خبره دغه سیالۍ د سولې د اونۍ د نمانځلو په هدف ترسره کیږي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې لکنورو خبرونو وګورم. اوس هم رازو هلمند ته په هلمند کې 20,000 زده کوونکو ته قرطاسیه وشل کیږي. د پونی دراسات مسولینو وې سکال تر 30,000 زیاتو ماشومان نوم لیکنه کړي چې هڅه کوي ټول تازه شامل وسو زده کوونکو ته کتابونه او کتابچې ورکي. کڅم په هلمند کې د پونی پوړاندې ستونزې خورا ډېرې دي چې ویل کیږي وسنۍ رئیس د بيزا ګمارونو غصب سو زمکو او تړل خونځي د پرانچلو په برخه کې هڅه چټکی کړي. زموږ همکار الیاس دایي په لخرګا کې هغه خونځي ته تللی چې زده کوونکو ته قرطاسي ویشل کیږي. ازادي رادیو ته ډیرو زده کوونکو د کتابونو د کمبود له امله شکایتونه کړي. په دې اړه په مخکې د ریپورت ته
پر ولین د قطار ولاړون جنو سترګې په شنو بستو کتابچو او سپینو پنسل پاکونو کې نغښتې دي. دوی د یوې داسې ټولنې نه تازه ښوونځي ته راغلي دي چې تر نهم ټولګي لږ وراخوا اکثره تر لسم او یولسم وروسته خپلې لوڼې د زده کړې د دوام لپاره تعلیمي ادارو ته نه پرېږدي. د نن وروسته به په هلمند کې شاوخوا 20,000 هغه زده کوونکو ته د کرتاسیې د ویش لړۍ شروع سي چې تازه په ښوونځیو کې شامل سوي دي. په دې شمېر کې کم انجونې دي چې د لشکرګاه په شمول ګریشک او ګرمسیر ولسوالۍ کې نومونه لیکلي دي. هغه زده کوونکي چې تازه بستې او کتابچه اخیستې دي وایي دوی ته د کرتاسیا دوامداره سي.
خوشحالی د د کتابچو شان چیرې
موږ ته ډیر خوشحالی چې کتابچو کله معنی موږ ته راک پاینده کې موږ ته باید داسې ښه کومک وسي ډیر ور نو یې لمن دوی چې راکړه موږ ته
موږ خوشحالی چې موږ ته کتابونه راکې نور وخت هم راکې.
په هلمند کې لا هم 123 ښوونځي تړلي دي او د ډیرو نږدو ولسوالیو ماشومان د نام نوی لویری ښوونځي ته نسي تللی. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم شاوخوا 215 ښوونځیو څخه 320 پرانیستي دي خو د نامنویو تر څنګ د بېلابېلو نورو ستونزو په خاطر تر 14,000 زیات ماشومان چې ډېری یې نجونې دي ښوونځي ته نسي تللی. که تر ولسوالیو تیر سو په لشکرګاه ښار کې د نجونو په تر ټولو مشهور لیسه کې هم زده کوونکي کتابونه میزونه او کرتاسیه نه لري.
منم ربینار زلف دله سلفان مکتب زکون کم مشغور چې موږ زنه موږ نه کتابونه لرو او موږ چوکیلر
زه پر مینا لیک محمد لاریما لسه سم مکتب زکون کم ما په مکتب کې د څو کار کې چې نه د نام سیم کتابونه سند اتمسته نه د ووم دستا د دوا کار کې د کار کې چې موږ ټول مشکل کتابو دي نه چوکیست نه میزونه ست پر پښناسي موږ کوشش کوو تر څو په درسو دي دما ورکو مګر کتابونه نسته ټول مشکلات لري دا مشکلات سره مخ مخ کې
د هلمند پوهنې رئیس د کتابونو کمبودمنی وایي که د دوی تر سهم اضافه ورنه کول سي خپل برخه بسنه نه کوي. داود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د یونیسف د ادارې څخه د کرتاسیې او د پوهنې د وزارت نه د پریمانه کتابونو غوښتنه کړې ده. هغه هیله وښودل چې دا ستونزې به په روان تعلیمي کال کې هوارې سي.
دا ټول د یونیسف په مرسته باندې کرتاسیا خدا بیا هم بسنه نه کوي ځکه یوازې په سږ کال کې موږ 10,000 زده کوونکو د جدید شمول ټارګیټ وو خو انشاءالله زموږ دا ټارګیټ سره 10,000 هم اوړي خو بیا هم موږ د کمبود سره مخ کیږو. موږ د یونیسف ادارې څخه غوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې لا خپل نور همکاري هم موږ سره وکړي ځکه سږ کال کې موږ نوي مکاتب پرانیزو. خوشبختانه باید ووایم چې تر دې دمه تقریبا څلور مکاتب درې مدرسې پرانیستل شوي دي او دا د پرانیستلو لړۍ روانه ده. صرف لو ستونزه دا ده چې موږ د ښوونکو د تشکیل د کمبود سره مخ یو.
ښاغلی سفاری د شتمنو کورنیو غوښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته په آزاد بازار کې کتابونه وپیری ځکه دوی کافي کتابونه نه لري او هغه چې په نږدې راتلونکي کې د مرکز کابل نه دوی ته ورکول کیږي دغه کورنیو ماشومانو ته ویشي چې د کتاب رانیول یې په توان کې نه وي. په هلمند کې د یونیسف د ادارې تخنیکی مسؤل محمد یونس هاشمی د کرتاسیې د ورکړې ژمنه وکړه او د زده کوونکو ترمنځ د سیالیو په برخه کې د 500 نورو پروګرامونو د ژر پیل کېدلو خبر ورکړ چې له دې جملې نقاشي او سپورت یې د بیلګې وړ دي. په هلمند کې ټول 2,13,000 زده کوونکي ښوونځیو ته دي چې 49,000 نجونې دي. موږ لاستې د ازادي راډیو
مننه. ازادي راډیو نمو دغه پروګرام واورید اوس هم د نیمې نړۍ د ښځو لپاره پروګرام او بیا د ګوډی اچار تفریح خبرونه.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کې
تلسکلانې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
ظریفه غفاری ما د میدان خار وسنۍ خارواله
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی
سلامونه مې ومنئ
په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې ولې په افغانستان کې نجونې د نکاح په محل د خپل ځان وکالت خپله نشي کولی.
نه پښتنه کړې و نه مې ورته ویل.
قانون او اسلامي پاړه څه وایي؟
د افغانستان مدني قانون د نکاح د
اسلام د حق ورکړی دی، شریعت د حق ورکړی دی.
او د واده په مراسمو کې د نجلۍ لپاره د نکاح پلار څنګه او کله ټاکل کېدلی شي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع تم کېږو چې پاړه یې زما همکاري فرشتي غنی یو راپور هم برابر کړی. د خپرونې په پای کې د یو حقوق پوه مرکه هم لرو، خو اوس راپور واورئ.
د اسلام له نظره د نکاح په مراسمو کې د هلک او نجلۍ نظر شرط دی، او ویل کیږي که په مستقیم ډول له دواړو خواو د نظر پوښتنه وشي هیڅ ډول ستونزه نه لري. خو په افغاني ټولنه کې اکثره خلک په دې اند دي چې د نکاح تړلو پر مهال د نجلۍ نظر دی د یو بل کس په واسطه بیان شي، او په دې سره ځینې وختونه د کورنۍ مشران د خپلو اولادونو خوښه او هوکړه له پامه غورځوي. دوی له نجلۍ د خاوند په هکله پوښتنه له رواج لری شرم او آر گنی. د خزو د حقونو مدافعین وای د افغانستان په اکثره ولایاتو کې د نکاح په مراسمو کې نه یوازې لنجلې په مستقیم ډول پوښتنه نه کیږي، بلکې د نکاح پلار یا هغه څوک چې د نجلې وکالت کوي د دې پر ځای چې د نوموړې نجلې نظر بیان کړي د کورنۍ او مشرانو نظر ته اولویت ورکوي. 22 کلن ځوانه خزه چې له واده شپږ کاله تیریږي وای په 14 کلنۍ کې زایات پراته د داسې کس سره نکاح وشو چې هیڅ یې نه پیژانده. هغه چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي په 19 کلنۍ کې کونډه شوي، او د خپل ژوند ترخې خاطرې د کورنۍ مشرانو د ناسمو پریکړو زیږنده بولي.
نه هیچا هم نه ده کړی، مور او پلار په خوښه او نیکه په خوښه.
تا نیکه او پلار ته ونه ویل چې دا کس مې نه دی خوښ؟
نه نه، نه پښتنه کړې وه او نه مې ورته ویل. ما هم غږ نه کولو، بس همسې په زړه مې تېرول. تا وي ننګ دی او ناموس دی او عزت دی اوس دې کې سسا به تکلیف راته پیدا شو. ارجی کې په غورځېدلم یو نیم کال دوا او کتادایي اوس پورې خانه یم. فال جشن سترګه مې همسې وازه پاتې وه، لاس خپه خوله مې کاکه شوه.
د خفګان نه
خو ټول د خفګان خوشحاله اوسې داسې چېته کې. دوه کاله مې د وادو وتل، خاوند مې مړ شو. څلورم کال یې روان دی چې هغه مړ شوی. لور مې د 15 میاشتو وه.
بیا واده نه کوي؟
سران مې نه پرېږدي. وایي کېنه یې نو ظالمي ده.
زموږ په ټولنه کې ځینې وخت داسې لیدل کیږي چې نجلۍ دې د نکاح د مراسمو پر مهال د هو کلمې ویلو ته مجبوره کړي، او کله کله خو د نجلۍ پر ځای د هغې مور، خور، اما او داسې نورې نږدې خپلوانې غږ کوي چې هو د نجلۍ دا نکاح قبوله ده. زرسانګه له همدې ښځو یوه ده. هغه وایي چې کله ودېده نه پوهېده چې نکاح څه ته وایي او څه باید وویل شي، نو ځکه یې د نکاح مراسمو پر مهال بلې ښځې غږ کړی چې د ناوې نکاح قبوله ده. د هغې د 13 کلن ګډ ژوند زیاتره برخه د خسر لخوا د دې په وهلو ټکولو او د خواښې په پیغورونو تیره شوې.
زه بیخي وړه وم، هېڅ لا غټه سوې نه وم، څه زیور کړې وم. ما به کوڅوکه مستي کوله، سمه هوښیارم نه وم هغه وخت کې. خواښې مې ډېره پکارېدله تر څو څه پوه شوم. هغه داسې هغه به راته سې دوه ورځې به مې ډوډۍ نه خوړه، درې ورځې لږ به سنه وخته جسم جنګ دی را سره کو نه پوهېږي.
کله یې وهلې ټکولې نه؟
ولې خو سر به مې وهله، ما سر نه ډارېدم. هغې ته مې چې نه ویل، مور مې ویل خیر در سره گزاره او کنه څنګه که قسمت به دې همدغسې. ورور به مې له خبرې ما راوړه زړه کې تېر کړه.
د نړۍ په یو شمېر نورو اسلامي هېوادونو کې ملا امام یا قاضي په جلا ډول د هلک او نجلۍ څخه د هغوی رضایت پوښتي او وروسته له هغه یې نکاح تړي، چې په دې صورت کې هیڅوک د دې حق نه لري چې په چا جبري واده ومني. مولوي احسان الحق حنفي د دې ټکو د تایید تر څنګ وایي هغه نکاح ناصحیح ده چې د دواړو خواو رضایت پکې په واضح توګه بیان نشي.
بهتره دا ده چې هلک او نجلۍ په خپل ایجاب قبول وکړي. که مجلس داسې جوړ چې دلته ټول خلک محرم وو، د نجلۍ نامزاد ناسته یا داسې خلک ناستې چې د کورنۍ خلک دي او د نجلۍ د صدر پرده ونه لري، که خپل په مجلس کې حاضر وي، دا ټولو نه بهترینه خبره دا ده چې په خپل خوله باندې ووایي چې هو دا زما د نکاح قبوله ده. که چیرته مخامخ نشي کېناستلی، کولی شي د پردې تر شا خپل غږ راپورته. حق دې دی، دا بل چا حق نه دی، هغه بله مجبوري غږ نشي کولی.
که څه هم زموږ په ټولنه کې د کورنۍ غړي له نجلۍ د واده په باب پوښتنه کول شرم بولي، خو همدغه جبري ودونه په راتلونکي کې د دواړو ژوند تریخوي، او له دې اړیکې د راټوکېدلي تاوتریخوالي پایله له کوره تېښته، طلاق، ځان وژنه او داسې نورې پیښې کیدای شي. خو شته داسې ښځې هم چې د نکاح پر وخت یې د نکاح پلار په ځای خپله نظر ورکړی او نوی ژوند یې په خوښۍ سره پیل کړی دی. شریفه یوه له همدغو ښځو څخه ده. هغه وایي
ما خپله خوښه باندې واده کړی ده، 30 کاله مې د واده وتلي دي، نو ځان ښه خوشحاله یم. باید چې هر سړی په خپله خوښه واده وکړي، نو چې خپله خوښه باندې ونه کړي بیا هغه خپل مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي. هغه وایي ما نه کولی داسې و پلاکي راته کړی دا قصې راځي.
نکاح او د انساني ژوند د نورو مهمو مسایلو د پریکړو پر مهال په افغانستان کې د قانون او دین لارې په پرتله اکثره دود او رواجونو ته لومړیتوب ورکول کیږي. خو د ښځو چارو وزارت چې د افغان ښځو په نمایندګۍ په افغانستان کې فعالیت کوي، د نکاح په مسله کې څومره د ښځو له حقه دفاع او د دغه رواجونو له منځه وړلو لپاره کار کړی دی. د ښځو چارو وزارت د ظرفیت لوړونې او جندر برخې مشرې سایمه سادات څخه به یې واورو.
دغه کار جریان لري چې موږ ښځو ته عامه پوهاوی ورکړو ترڅو هغوی وکولی شي خپل هغه حساسي حق ته ورسیږي. هغه د نکاح په وخت کې چې څه غواړي د هغه په شرایطو باندې باید پوه شي، خپل د وکالت په برخه ښځې عامه پوهاوی ډیر شي او خپل حق ته د دې له لارې ورسیږي.
ځینې کسان په دې باور دي که د جوماتونو ملا امامان د منبر له لارې خلکو ته د دې ډول مسایلو اړوند پوهاوی ورکړي، دا به تر ټولو مثبته تګلاره وي. د دې لپاره چې د نکاح مراسمو پر مهال د نجونو نظر څرګندول عام شي، د ارشاد، حج او اوقافو وزارت څه پلانونه او تګلارې لري؟ د دې وزارت د نشراتو رئیس محمد اسحاق حیدری عرب یې په اړه وایي:
نمیخوایم که مال فشار بر مساجد بکنیم.
موږ د نظارت دند نه لرو او نه غواړو د جماعتونو په ملا امامانو فشار راوړو. موږ یوازې ښه همغږي د جماعتونو او خلکو ترمنځ کولی شو، ځکه چې زموږ دنده او مسؤلیت د عامه پوهاوي او اطلاع رسونې برخه ده. خو دومره ویلی شم چې په وروستیو کې مو د جمعې د خطبې لپاره یو مهم او اسلامي کتاب چاپ کړی چې یوه برخه یې په اسلام کې د ښځو حق او حقوقو ته ځانګړې شوې.
کله افغانستان ووزو، په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې رسم دا دی چې د واده لپاره د قانوني پړاو بشپړ، نجلۍ او هلک د یو بل ته مخامخ او د ټولو راغلو میلمنو پر وړاندې دي خپل هو یا نه ځواب بیان کړي.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
عام خلک د نکاح مراسمو په محل د انجلۍ او هلک د رضایت څرګندولو په اړه څه نظر لري؟ ځینو ته به یې غوږ شو.
عالمه یم د ګردیز ولایت یم. انجلۍ بیچاره هم دومره نه پوهېږي، ځکه چې مخکې دومره ژوند نه دی په تیر شوی. مجبوره مکلا مور پلار دی، هغه بیا نو بخته قسمت دی، هر څه کېږي.
سباون د عزت خبرې کوم، لوی سرمالی کارمند یم. بهترین عقد په دوی کې هغه عقد چې دوی خپله خپل په اراده ودرېږي او یو د بل مقابل کې ایجاب و قبول وکړي.
نوم یې د لاپروس زده یم، میدان ښار یم. اوس خو ډېرې هوښیارې شوې چلکیانې، په زوره یې څوک نشي ورکولی. بعضې په وطن کې سبق یې نه یې ویلی، هغه لا په زوره ورکوي. ده
د افغانستان مدني قانون په شپږ شپېتمه ماده کې راغلی دی د واده عقد په سری ایجاب او قبول سره چې فوریت او دوام پکې په نظر کې نیول شوی وي، د وخت قیدولو پرته په یو واحد مجلس کې صورت مومي. خو پوښتنه دا ده چې څنګه کیدلی شي خلک دې ته متوجه شي چې د نکاح په مراسمو کې د نجلۍ او هلک نظر تر ټولو مهمه موضوع ده او په همدې تړاو ناسمې پریکړې څنګه بدلولی شي. د حل قانوني لارې چارې څه دي؟ زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه له حقوق پوه اجمل هوډمن سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
که چیرې په لومړي سر کې دا ووایي د قانوني اړخه د نکاح په مسایلو کې ښځه د دې حق لري چې خپل غږ پورته کړي یا مستقیما رضایت څرګند کړي.
دقیقا د نکاح په عقد کې یو له ډېرو مهمو مسایلو نه څه ده، هغه دا ده چې رضایت دی په عقد کې، چې هغه رکن د عقد دی. که چیرې رضایت نه وي د نکاح په عقد کې، یا د نارینه لخوا یا د ښځینه لخوا، دا عقد تکمیلېږي نه.
تاسې د یوه قانون پوه په توګه دغه خبرې د کوم قانون پر بنسټ کوئ؟ او د اجباري نکاح د پاره مجازات هم شته که نه؟
د افغانستان مدني قانون د نکاح د عقد شرایط او ارکان تعریف کړی دي. کچیر رضایت د نکاح عقد په پام کې ونیول سي، د نکاح اجباري ده او دا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون په اساس باندې دا جرم دی، او په جزا قانون کې چې مخکې د جزا کود نه نافذ و په هغه کې جزا ورټاکل شوې ده، او په جزا کود کې هم دغه موضوع ډېر واضح ده چې او شخص په جزا باندې محکومیږي چې حبس ورته پام کې نیول شوی ده.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ یا که ووایو اکثره کورنۍ کله چې د نجلۍ او د هلک واده د نجلۍ لپاره وکیل ټاکي او هغه وکیل ټولې خبرې کوي، د دغه وکیل په اړه هم په قانون کې کوم څه راغلي دي؟
د نکاح په عقد کې د وکیل نیول جواز لري، یعنی هم نارینه کولی سي د نکاح د عقد لپاره وکیل ونیسي او هم ښځینه کولی سي. اما بیا بیرته د وکیل نیولو بیا ځان ته خپل شرایط دي چې مثلا یو څوک یو بل کس ته اختیار او صلاحیت ورکوي، نو وکیل باید دغه امانت وساتي او څنګه چې دغه ماکل یا ماکلې غوښتنه وي او دغه شرایط وي، څنګه چې هغه ورنه غواړي یا ورته وایي، همغه رقم باید دغه نمایندګي وکړي او دغه حق په پام کې ونیسي.
فکر نه کوئ چې که مستقیما هلک او نجلۍ په یو میز کښېني او مستقیما یو بل سره ایجاب او قبول وکړي، دا به د حل لاره واوسیږي او دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې پرتې دي دا به حل شي؟
یعنی د حقوقي او قانوني لحاظه په دې کې هېڅ مشکل نشته، که داسې وي لا ښه ده. متاسفانه په ځینو برخو کې موږ وایي زموږ عرف ډېر حاکم دی، له دې چې موږ د قانون خواته ډېر لاړ شو عرف پکې ډېر حاکم دی، اما لوی عیب پکې دا دی چې دلته د ښځې حق معمول نقصي.
تاسې خپله څه د حل لارې د دغه موضوع دپاره وړاندې کوئ؟
دلته په کار ده چې موږ د ځینو قوانینو د اجرایوي ضمانت لپاره نور قانون ګذاري وکړو. اکثرا مثلا دغه موضوع نکاح خط خبره د وثیقې دا باید بخي اجباري سي. اکثرا اوس په محاکمو کې ښځې د مهر دعوا کوي، هیڅ سند نه لري، شاید یا په افغانستان کې نه یا وفات شوی، اما کله چې د نکاح د عقد په وخت کې دوی محکمې ته لاړ سي، وثیقه کې درج سي، نکاح مهر پکې ولیکل سي، دا یو شرعي قانوني سند په هر ځای کې هغه اعتبار لري، په هر وخت کې اعتبار لري.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د حکومت او ګوندونو جنگ په پراخېدو ده، او داسې ښکاري چې دغه لوی جنگ به راتلونکي انتخابات خوای لستونې تیر کړي، او کاندیدان به د خپلو عکسونو ارمانونه د شکایتونو په زنګو کې زنګوي، ځکه د ولسوالیو د شوراګانو خواغه دي لاړ ژوندي زړندي په ځمکه ننوتل، وایي امنیتي شرایط خراب دي. د خبرونې په پیل کې مو د جنگ بندولو د عالي شورا یا ویالي غونډې ته بیایو چې خبر شي د جنگ بندولو عالي شورا څه کارونه کوي.
د جنگ غلي کولو د عالي شورا محترم غړو، مونږ او تاسو باید له دې وروسته په رښتیا د جنگ د غلي کولو پالیسی پر مخ بوزو او خپل مستقیما د وسلوالو سره خبرې وکړو، قناعت ورکو او له جنگ نه واړو که څنګه مو خوخه ده. ځکه چې مونږ او تاسو دا څو کاله ډیر زیات ډالر نوشي جان کړل، خو د جنگ غلي کولو په کار کې مو هیڅ پرمختګ ونه کړ. ډیر لوړ لوړ معاشونه او خرڅونه مو دي، موټرونه او کشوفش مو دی. نو چې رښتیا وایم، نن به د هغې لومړۍ ډلې لست ونیسو چې سر له سبا وسلوالو سیمو ته لاړ شي او له وسلوالو سره مخامخ خبرې اترې وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي. نو په دې حساب به سبا ته آغلې ګلروپۍ د جنگ غلي کولو عالي شورا معاونه صاحب کندهار کې د وسلوالو سیمو ته لاړه شي او قناعت دې ورکړي چې جنگ د وطن په تاوان دی. معاونې صاحب،
بله صاحب،
سبا ته به له خیره سره لاړه شي.
رئیس صاحب، که زما پر ځای ګلغوټۍ ولاړه سي ښه به وي، ځکه چې زه سبا ته هند ته روانه یم. سردردي راته پیدا شوې ده، د هغه تداوي کوم.
هند ته بیا کوم بله ورځ لاړه شه، اوس دا کار ضروري دی.
رئیس صاحب پستور کو خوز می پجلی که در سردرد متخصص نو وقت اخیسته دی او در معنی پیسی می هم ورکری دی
نو چی دا سی دا گلغوطه تلانه شا
رئیس صاحب پستر گو بطلالی وم خو ساباتا می ده خور تق جمی ده او بل ساباتا می ده لور شب شش ده بل ساباتا می ده بلی لور ده خسر واده ده او چو نوری معامله هم لرو
نو چوک بلار شی؟
رئیس صاحب چه دا دومره کلونه ولارونه اوس نو ده چلا پارسو آسی هم خبوری روانی دی
دا دومره کلونه مم خیانت کرده مفت ماشونم و امتیازات ما خیستی دی
رئیس صاحب کمی جلسی مو خو ندی کردی پا دا دومره کلونو که لحساب و تلی جلسی مو کردی دی او تا تا خو معلومه دا صاحب چه جلسه سومره سره استرده کوی دا سی جلسی چه نبای سر معلوم و او نبای پای
داکتر صاحب آقا مو آسی دی مدبات و دی خلق استرگو تخور ورشین دلی جنگ پا جلسو نو دریگی گرزی دل غواری زحمت سل و خطر منل غواری
صاحب دا آقا مو هم کردی دی سوی وادونو تام لادو او آقا دالو تو که دی سفر خطرون مو هم پا زانو منل
رئیس صاحب ډاکټر صاحب رښتیا وایي له دې مخکې چې د جنګل کولو د عالي شورا غړی او معاون سم هېڅ په الوتکه کې نه وسپره سوې باور وکړه چې هغه لومړی ځل چې دوبۍ ته تللو تر هغه ځایه قیامت راباندې تیر شو دومره وېرېدم چې پوښتنه مه کوه
اوس خو په اونۍ کې دوه ځلې ځي او راځي
صاحب بلاته شوم او کورنۍ مې هم نه پرېږدي بس چې پرده یې پکار وي هم را تکلک وی وای لاره سره دوبۍ نه یې راوړه او که شکور او جارو په کار وي هم یې پسې لیږي
رښتیا وایي ما ته هم د اوس ټول کلک دي چې د خور تغجمي ته دې له دوبۍ نه سوغاتونه راوړه او د لور شوشش ته هم له دوبۍ د ماشوم جامې او زانګو راوړه صاحب دې مفت ډالرو ډېر بد مخته کړو
تا دعا کوئ چې خدای دې بندوي نه که بند شي ډېر خلک به بې پردې شي
بے پر دین نہ چی بے ہر چھ بسی
زنو ڈاکٹر صاحب تلا خیر لاڑشا دوی بے کومبل ولایت ولگم
رئیس صاحب میرا بانا قربان دسم زخو صاحب اوس پاکستان تا او بیا لاغ زیا تاجکستان تا او قرغیزستان تا زم التا می زان چاپی کوما ٹول وجود می شخ پخ دے رئیس صاحب تو خو پے گیا دس ز تومرا کار کاو
التا بے کومبل وخ لاڑشا وس دا کار ضروری دے
رئیس صاحب قربان دیسم ٹکٹونه می اخیستی دی او پورتلونو کې می کوټی هم بوک کړی دی اوس دا څنګه کوم
نو اوس څنګه وکړو
رئیس صاحب دا سی به وکړو چې لومړی دی اردو او کماندو ورشي او وسله وال دی بے وسلې کړی بیا به موږ ورشو او د جنگ باندې دوه خبرې ور سره وکړو که څنګه
ډاکټر صاحب رښتیا وایي تر څو چې وسله وال بے وسلې نشي موږ خبرې نه سو سره کولای د ټوک کار خو نه دی
زمون خبری علا زندان تتلیلی و او پر دیر خواره یه دروختی کمربن لیو این تاری سر مرکه کرده که یه روی خوان بدر کری
و بخی لمرای موزان راو پیجنه؟
زان ارگل ده بادامگل زوی ده چارگل مسای او ده سپینگل کروسای ده انتیاری واسکت گرزول پا تور بندی
سم را کلونه قاید در بندی خطلی؟
تروس هم لقاید نده خطلی خو ده بندی که دومه دو کالا و لس میشتی کیگی
ده بند مده ده ولی نده معلومه شوی؟
پیسی غاری
سم را؟
کالی پا 15,000 دلار بایا کرده ده
څنګه په 15,000
وای کم لکمه باید څلويخ کاله باندې شي نو که هر څومره غواړي چې کم شي کال 15,000 ډالر حسابو
نو کال په 15,000 ډالر خو ډېر زیاتې پیسې دي
او د امدیل پارامتر اوسه د بند موده نه معلومه شوی
نو تر څو به دغه څه نامعلومه وي
نه پوهیږم
د څه شي په تور باندې شوی
د انتحاري واسکر د اغوستلو په تور
نو تا ولې انتحاري واسکټ اغوسته او چیرته دې ځان الوزاوه
انتحاري واسکر چیرته و خرنه غورځیدلی وم پخته یې اوږه مې خوږېده بیا روغتون ته لاړم او روغتون له عکسونو اخیستلو او سیټي سکن وروسته د یوې خلطې دوا سره یو واسکر ته ورته کمربند هم راکړه چې وای غوندم ډاکټر ویل که دا وانه غوندي نو پخته یې اوږه دې خوري او درد نور هم زیاتیږي نو ما هم واغوسته او سبا ته چې ښار ته راغلم په یو تالاشي کې کوس کړم او چې په ځان مې لاس راکش کړ چې یېغه یې کړه وایي لاسونه دې پورته ونیسه.
بیا دې لاسونه پورته ونیول؟
ونو څه مې کړي وو. سمدستي یې لار بنده کړه او ویل یې چې شور ونه خوري. په څو دقیقو کې څو موټر ورسېدل او محاصره یې کړم.
د څه لپاره؟
وایي انتحاري او ځان چاودنه کوي.
نو تا ورته ونه ویل چې دا مې کمربند اچولی پوښته یې اوږه مې ژوبل شوي.
ورته ومې ویل خو چا مې غږ وانه ورېده. لاسونه یې راولچک کړل او خلطه یې سر ته راواغوسته. کمربند یې څیرې کوو بویتلم تر څو ورځو کوټه قلفي وم. وهلو دربولو ویخ پاتې کولو او له نورو شکنجو وروسته یې څارنوالۍ ته وړاندې کړم.
نو هغوی څه ویل؟
هغوی ویل چې ولې دې انتیاري کوو؟ له کومه ځایه رالیږل شوی یې؟ څو تنه یې؟ د چا په واسطه تر دې ځایه راوړل شوی یې؟ او وروستي پلانونه مو څه دي؟ چې هر څه مې ورته وویل. انتیاري واسکټ نه و، هغه ډاکټر د کمربند په ځای راکړی و. پوښته یې اوږه مې خوږېدله که نوي ډاکټر راوغواړئ. له هغه پوښتنه وکړئ. هغوی دا یوه خبره کلکه نیولې وه چې په چا د چاودنه کوله، چا رالیږلی وي او نور څو تنه درسره وو.
نو آخر څنګه شو؟
آخر یې دا شو، ویل یې $50,000 راکا، واسکټ به په چسپکي بم بدل کړم. د هغه جزا کمه ده خو ما ورسره ونه منله. ما ویل لیوانی خو نه یم چې د ناقې تور په ځان پورې وتړم. څارنوالۍ محکمې ته ولیږلم.
نو محکمې واسکټ یا کمربند راوړ که نه؟
نه. راته وی ویل چې بچیه که ځان در باندې ګران وي نو لاړ شئ ډالر راوړه چې همداسې سرې سترګې د بېګناه ثابت او آزاد کړم، که نه نو د زندان په کوټو کې به وروس چې وروس.
نو تا ورته ونه ویل چې کمربند مې اغوستی و؟
هغوی ویل چې بچیه په دې